بله یا میشه مثلا در بیرون دکان بگیرم چون نظر به امنیتش جایش باز کنم، اما از این بهتر است که در خانه باز کنم، اونجا مشتری زیادتر می.
خب علاوه به اینکه خیاطی را یاد گرفتی و علاقمند هستی، درس تا کجا خوندی؟
مکتب 12 را خلاص کردیم، فعلا در فیروسکوپ درس می خوانیم، خیاطی را پیش می بریم، هم در فیروسکوپ درس می خوانیم.
موفق باشی قند.
سلامت.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یت هم من آرش همایون قدرمن دوستان و پایو بل خبرونه کی مو هر کله کو. پا کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پرمنی کمانډانې د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او په لسګونو نور چې ګڼې ملکی وګړي دي ژوبل دي. د افغانستان د خبري اعلان په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی، خو بیا هم د تاوتریخوالي 50% قصیه د خبري اعلان په وړاندې ثبت شوي. او امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. دوستان ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو پیل خبرونه کو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانې د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکی وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بیرته پرانستل.
دا طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
من امیدوارم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړې حملو تلاسور ورکړی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم اوشي. دا سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو د پنوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ لخپل هوټل به درک شوی. دا ترین سند د سیمایزو پولیسو ویندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي، خو په سبا سهار یې څلور تنه ورکې شوي. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شوو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس کاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قومندانې د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او لسګونه نور چې ملکی وګړي پکې زیات دي ژوبل دي.
ملکی کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په دې موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې کسام د تیر کال په مقایسه په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو بیا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي پوستونو کې د ښځو ګمارنو ته خوشبین دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیي قومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید پرون د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروانی په اړه تفصیل راټول کړی.
د کندهار پر امنیه قومندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لشتر لږې یو لستنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوي دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوشتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مسلحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قومنداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او یولس ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدی کبل مړاو شو بل شول چی د امنی قمندانې په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همداراز ول چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنی قمندانې ته چیرمه دی څلور باری موټرونو اور واخیست. د پیشی په سیمه کې یوه دوکاندار احمد نوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حمله په محل په خپل دوکان کې وو. د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
دلته مې دوکان کوي قمندانۍ سره او په قمندانۍ باندې داسې زرمګې پټام اوسو عسکر اوسو یا عسکر یا پیاده خلک اوسو سره ټپیان سول بالا لږه رالش ملامبولاس را لشان یو ورباله موږ هم په دکان کې داسې ځای ناس وو څنګه چې راوته دکان راو
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنی قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنی پیل شو. د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی وایي چې په دې برید کې چې د امنی قمندانۍ له ختیځ دروازې په موټر بمی چاودنی پیل شو څلور انتحاري حمله کوونکو برخل لرله. د تا ورته ډلې زبرید د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په قلعینو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تاریخوالي پیخي کمی شوې دي، خو بیا هم په تیر شپږ میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې د تاریخوالي 15 پیخي ثبت شوې. خاطر پردیس لا کابل تفصیل لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کمواله راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
د وی په دې شپږو میاشتو کې لبد مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاریخوالي کړی چې د خپل د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتری خولای ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف به یې سکر امنیت او مسؤلیت خبرنګارانو حفظ کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوې راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاریخوالي قضيه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په اوبل برخه کې ویل شوې چې په تیر شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنۍ لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوې. یو شمېر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل:
اون چې کانوس هم به عنوان یو نگرانی بر خبرنګارو،
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خودي ټول اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کوي:
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټول خبرنګاران ته او هر څوک چې په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مسایله کو تر هغه وکولای شي اطلاع رسونه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړی او شپږو میاشتو کې یو لس خبريالان وژل شوی او یو لس نور هم ټپیان شوی دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی تاسو کرا
وخلی دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارنې ته خوشبينه دي د دې وزارت وایاندې رویا د ادرس د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل کدا ګمارنې همداسې دوام مومي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي خو یو شمېر افغان میرمنې سره لدې چې د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي وای دغه ګمارنې باید د اړیکو نه بلکې د وړتیاو پر بنسټ وشي فیروز عزیزی له نور تفصیل سره
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان خزو ورستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دراکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده د خزو چارو وزارت ویاندې رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د خزو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان خزو د ژوند وضعیت بدلولای شي
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود په دې ټاکا چې د خزو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي که خزي په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان خزو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکي میسون د مشي پتوګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری پتوګه وټاکل شو د افغانستان د خزو چارو وزارت معلومات لمخي اوس مهال شاوخوا 15 سلنه خزي په دولتي سیاسي او کلیتي پوسټونو کې خو 20 سلنه په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزوانډه ډیر سلنې ته ورسوي هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې و د افغان حکومت په کابینه کې و وزیره درې سرپرستی وزیران له شپږو زیاتې د وزیران مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت
کار اهل کار سپارل هم ډیره مهمه ده یعنی په خزینه کې بیا که لایق او توانا او با استعداد خلکو ته کارونه ورکول کیږي مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي
میرمن جلالزی انتقاد کوي وایي چې حکومت یو شمېر محدود میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې خزي په خپل مسلکي او دوړتیا ور دند وګمارل شي نو د خلکو ټولنې باور به پر خزو زیات شي او راتلونکي کې به د خزو د رهبرۍ کچه لوړ شي
زنان در پوست های گماشته شدن که خلاف مو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې خزي د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي خو کدوی په مهمو او اصلي دند وګمارل شي ټولنه او خلک به د خزو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خزو ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړي
او تصمیمګیری های یک اداره بیاین
د ملي اولی حکومت په 15 کلنه دوره کې 15 سلنه خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوی او د نیمایي نورې سلنه پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10 سلنه خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل
په کابل کې زما همکاري له یو شمېر کسانو څخه چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو په چوکاټ کې د خزو د کار کولو په اړه نظر لري پوښتنه کړې او ورڅخه پوښتلی شي د خزو ونډه په ادارو کې څه اغېز لرلی شي
ظفر فیصل یم د خزو ونډه په اداراتو کې مهم دی اړین دی باید خزی وي هر اداره کې چې خزی نه وي ممکن هغه کار لک ټکنې سره مخ شي خو زه فکر کوم باید هغه خزی وکمارم سي چې هغه واقعا هم د استعداد لري په چارو پوه دي او واقعا تخصصي زده کړې کړې دي خو له بده مرغه په افغان حکومت کې لدې څوکۍ نه بل څوکۍ ته تبدیلېږي او دا له بده مرغه د افغان ټولنې ترمنځ دی یوې بابا بے باورۍ ته فضا جو
نوم یو عبید الله د کابل اوسیدونکو یم دا غوډیر ک نظر ده دا د خزو مشکلات کیږي خزه به کی د نرو مشکلات کیږي نر به کی دا ډیر ک نظر ده ضرور د خزو حق حقوق هم ده یو څومره حق حقوق تنران لري خزه هم لري
خبر دا و چې تاسو د یو هداري مختتلی وای چالتہ پرس کی او مین صایبا یا
میرمن وای نو دا ګمارین چې ټول دی ټول سیاسي ګمارین دی اس نو مسلکی خلق ندی ګمار شوی کوم ورځ نشه د خلق دی ادارو ترغلی دی هغه ادارو کې ستونزې لا هم ډیر شوی دی خلکو ډیر ستونزې سره دی
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی خو په افغانستان کې ورته کم کار شوی دری د خغلی غنی په وینا چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړی ورځ خبرې کولې ویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبه فرهنګیشته ورغول شي دا سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمی کلیزی په مناسبت جوړ شوی و یو شمیر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نامه دی یو میډال جوړ شي تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه سره
د بوبل ضرورت دا دی په هغه اندازه چې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کېږي د دې وخت را رسېدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي اساسي ټکی فکري لیدلوری ده یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مدال جوړ شي
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د بوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د اثارو په اړه څېړنې وکړي د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمی کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی خان محمد سین ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې ده خبرونه لیکلې د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لیرې پاتې شي واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان تازه رپورت ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستۍ سرحدي نښته سګ میشه یو چې پکې پاکستان ادعا کړې و چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي و چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونه د دیموکراسي د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د رسپانی په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلی ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز رسپانې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلی چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځې ګڼ شمیر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو له تړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن په پرس خپل لزګونه کلینیکونه وتړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورسپانی لیکلی میدان وردګ ولایت چې پلازمینه کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا د خبرونه په پاتې برخه کې نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خبري او همدارنګ کور کلی پروګرام چې په ټولنیزو او اجتماعي مسلو پکې بحثونه او خبرې کیږي اوریدل شي. تاسو په رادیو سربیر زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم په مستقیمه توګه اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د امریکا د پوز یو جګپول کمانډان پرون په سعودي عربستان کې ویل چې د ازادي بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپل متحدانو سره په خبرو بوختي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوتې ایران ته ونیول شو، د امریکا د قواو مرکزی کمانډان کیند مکینزی پرون پنځشنبه منو وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې بعد سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي حل ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینه ریاست نشدی په شاهزاده سلطان هوایی اډه کې خبري اعلان وکړ او وویل چې دوی حاضر ده په منځني ختیځ کې د ازادي بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوال ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسی شي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قمندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیرونه وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنی حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرمیاشت وویل هیله لري چې د متحده عربی امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نکړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قومندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورئ. 8:30 بجې کیدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. دغلته شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې ویل کیږي په زرګونو کسان د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشر انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فیستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. دا اورزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړیدو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې اورزګان ته تللې ډېرې لوی لارې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې تړلې. د امریکا متحده ایالاتونو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو نورو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. او د ازبکستان د پوخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوی. دا خبره د کریموف وا مدافع وکیل پرون په یو ټویټ کې کړی. دوستانو خبرونه ملازادی راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې خبرونه کې د نورو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. راځو نیوز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تلس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو وريدونکو سلامونه. آیا انجونی د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چیرې انجونی د ځینو ستونزو له امله خپل کوژدې فسخه کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چیرې یو انجلۍ او هلک سره کوژده کوي، نو تر ډیره له هغوی د انتظار کیږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که انجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي،
خو خلاصه هغه ورځ به په جنگ تیرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، د کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسواده فرد
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف ته.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه لې وی راپور سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کله دا سنجلی یا خزی سره مخ شوی یی چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام تر رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. ایول هم دغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې لا یو کال نه تیر شوی چې پوه شو کوژدنې نشي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپل کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده، مور یې داسې ونه کړي، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي، وایي چې بیا به واده کی بیا بسم شی ماشومان بده چې نوې میواده وکړو، هغه ټول شیان خرڅ کو. موتاد د اوس کله چې کور ته راځي مام وایي، اولادونه مې وایي. زه د خپل ژوند ته جګرخونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډېر جګرخونه یم چې دوی ژوند بس کیږي.
ویل کیږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپیژني او کورنۍ یې له یو بل سره آشنا شي، تر څو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو فهم رانغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کیږدي. خو دلته کنجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي اووه کاله یې د کوژدې له فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی ډېرې خبرې راته وکړه او زه اته یې په سوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته دوره واده نه ده چې داسې حالتونه پرې وړې، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه شی جوړ کړې. ورځې په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو چې باید جدا ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کړو، دا به نو بل چا سره جوړه، دا به بعد جلې به اته د موږ خپلوانان چې اوس راشي تنې ورکوي. مور ته مې چې دا لور د اتمن خرابه جلې وه چې یعنی خوشې کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم دي چې راځي مخامخ ماته ډېرې تنې راکوي. خویندې نوم مې بسته، فامیل نوم مې بس.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره برېښي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نرګس د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې پرته له رضایته یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته په نجلۍ پسې هیڅوک هم په مرکه نه دي راغلي، خو هلک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی وه، هلک یې لیدلی نه و، نه یې د هلک کورنۍ سره د پلار یې کوم شناخت و. خو نو چې جنۍ هلک سره داسې کتلي یا په موبایل کې خبرې کړي، نو دغه جنۍ په پوه شوې چې دغه هلک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی و که پوډر دی و که شراب دی و که هر شی دی، دغه په ده کې وو. نو دغه نامزادي ورته فسخه کول، هغه چې خلاصه کړه، یعنې خلکو به د جنۍ باندې ډېر کورونه لګول. خو جنۍ بیچاره به دومره پورې مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنۍ ویل کاشکې مغه پوډري هغه متاد هلک سره واده کړی نه چې دغه تانې هغه مې اورېدلی وی.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټک نه خیژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وزغمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهانګیریو باندې هم خپل آینده ژوبلوي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزادي فسخه کوي. دا باسي